سلامونه وخت د غرمې دولس بجې شوې په یو بل خبري غړي کې مزا عبدالحی کاکړ هر کلای کوم د پاکستان د حکومت لخوا د ټولو پارټیو د کانفرنس را بللو د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت د ویان اونیز خبري غونډه د روسي د میشتې پاړه په پېښور کې غونډه د ګوملزام ډیم څخه د تشتو سو کسانو ویډیو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د خبرو اترو په اړه څرګندونې هغه څه دي چې پروانه غړي کې تفصیل درکو نور رپورټونه هم لرو خو په پایل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي
لومبه د مهم خبرونو لنډیز پاکستان ویلی دی د افغان چارواکو لخوا سخت بیانونه په افغانستان کې د سولې پروسې ته نقصان رسولی شي پاکستان حکومت د ترګری او بدمنۍ د مخنیوي په اړه د روانې میاشتې په 12مه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده او په مصر کې د اسلام پاله ولسمشر محمد مرسي د لرې کېدو وروسته پر راپورته شوي تشدد کې د رپورټونو له مخه شاوخوا 10 کسان وژل شوي دي اوس د خبرونو تفصیل پاکستان وای دوی د افغانستان امن پر ځای کولو لړ کې ډیر ګامونه پورته کړی دي خو د دوی په خبره د افغان چارواکو لخوا بیانونه په افغانستان کې د سولې پروسې ته نقصان رسولی شي دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د بنو چارو وزارت ویان اعزاز احمد چودري په خپل اونیزه خبري او غونډه کې وکړي نوموړي زیاته کړه نوموړی وایي موږ نه غواړو چې د چا نوم واخلو خو بیا هم د افغان مشروالۍ لخوا سخت بیانونه مخې ته راځي چې له وجې ممکن ده د امن پروسې ته زیان ورسیږي پاکستان د افغانستان د سولې پروسې او جوړجاړي په لړ کې او په خاصه توګه تیرو څو میاشتو کې ډېر په زړه پورې رول ترسره کړی دی باید چې افغانستان د پاکستان د عمل ته په ښه سترګه وګوري د زیاته کړه چې د امریکا د بنو چارو وزیر به د روانې میاشتې په اخره کې د پاکستان سفر وکړي خو نوموړي د دې دورې د نیټې او ایجنډې په اړه څه ونه ویل پاکستان حکومت د ترګری او بدمنۍ د مخنیوي په اړه د روانې میاشتې په 12مه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده چې پکې به د پوځي او امنیتي دورو مشران هم ګډون کوي د دې غونډې د اهدافو په اړه د حکمران ګوند مسلم لیگ نون مرکزي ویان صدیق الفاروق پرون مشالې ډو ته صدا سویل
مقصد یہی ہے کہ سیکورٹی
د پی سی مقصد هم دا دی چې په سیکورټی د دغه چارواکو اندیزونه واغستې شي د دې ټول مشاورتي غونډو په نتیجه کې به یو سیکورټی ډرافت تیارول شي او بیا به هغه ډرافت چې په کم اتفاق وشي دا به په پارلیمنت کې وړاندې کول شي او په پارلیمنت کې چې کوم سیکورټی پالیسي باندې اتفاق وشو بیا به وفاقي حکومت هغه په ټول ملک کې نافذوي
په پاکستان کې ترګری پر ضد روان جنگ کې څه باندې 15,000 کسان وژل شي او دارنګ د ترګری د مخنیوي لپاره څو وارې د قسمه غونډې په تیر وختونو کې هم ترسره شوې دي طالبانو د سویلي وزیرستان د ګوملزام ډیم اته اهلکار چې تیر کال یې تختولی و تازه ویډیو خپره کړې ده پرون مشال ډیو ته له معلوم ځای څخه ترلاسه شوې دغه ویډیو کې اته واړه اهلکار د یو غر په لمن کې ناست خودل شوې دي چې له حکومت د خپل خلاصون غوښتنه کوي دوی له خیبر پختونخوا ګورنر وزیر الله وابډا چراکو څخه غوښتنه کړې چې دوی د خوشي کولو لپاره څه بندوبست وکړي د ټانګ سیمې تختول شوي ثناءالله میرمن هومیری پرون مشال ډیو ته ویل چې خاون یې د طالبانو په کېد کړي او د تیر یو کال له حصې له ډېرو ستونزو سره مخ شوي
حالات مو دې ځای ته رسېدلي چې بیانول یې نشو حکومت نه او اغواکارو نه درخواست کوو چې خدا را په موږ باندې رحم وکړي سهار ماښام خو را درومي خو زما لپاره د ژوند نام و نشان هم نشته
د ګوملزام ډیم د اتوانه اهلکار د 2012 کال د اګست میاشتې په 15مه نیټه له ډیم څخه د ډیر اسمل خان پر لور روان و چې طالبانو وتښتول تحصیل مشال ډیو خبرونه اوري په مصر کې د اسلام پاله ولسمشر محمد مرسي د لرې کېدو وروسته په راپورته شوي تشدد کې د رپورټونو له مخې شاوخوا 10 کسان وژل شوي او یو شمېر جوبل شوي دي په قاهره کې د مرسي د پلویانو مخالفانو ترمنځ نښتې شوي د سرکاري ټي وي چینل له مخې په دې کې د مړو شمېرو 12 ته رسېدلې له دې وروسته چارواکو ویلي وو چې 12 کسان په سکندریا کې وژل شوي دي پرون یو امریکایي ټلویزیون سره په خپلو خبرو کې د امریکا لپاره د مصر سفیر محمد توفیق وویل نموړې وایي دا هغه حالات دی چې اکثریت مصري ولس کوڅو ته راوتی. 22 میلیونه خلکو درخواستونه جمع کړي او دا ټول غوښتنه کوي چې انتخابات تیزر تر زر وکړل شي. اوس مورسی او د هغه پلویان خلک مظاهرو ته هڅوي، نو اوس له پوځ او مصري ټولنې سره له دې پرته بله هیڅ لار نشته چې مخکې له دې چې نښتې او تشدد له کنټرول څخه بهر شي مداخله وکړي. دا تشدد وروسته له هغې مخته راغلی چې د جمعې په ورځ د اخوان المسلمین په زرګونو پلویانو د ولسمشر مورسی د بهلولو لپاره مظاهرې کړې دي. په عراق کې لږ تر لږه 15 کسان په یو ځانمرګي برید کې وژل شوي او 2 جوبل دي. برید د جمعې په ماښام ناوخته د سرخر بغداد په شمال کې د شیعګانو په یو جومات کې شوی دی. له دې وړاندې د عراق په مرکزي برخه کې د موټر بم چاودنې په نتیجه کې 4 کسان وژل شوي وو. شمالی او جنوبی کوریا خبرې پیل کړې دي. دا خبرې د هغه صنعتي زون د بیا پرانیستلو لپاره شروع شوي چې د شمالي کوریا دننه له پولیس سره پروت دی او په وروستي کې او په وروستیو کې د دواړو کوریاو ترمنځ د راپیدا شوي کړکیچ له امله تړل شوی دی. د جنوبي او شمالي کوریا چارواکو نن سره وکتل څو د کیسانګ صنعتي پارک پرانیستل شي. دغه پارک د اپریل له میاشتې راهیسې تړل شوی دی. هغه وخت شمالي کوریا خپل 350,000 کارګر په دغې سیمه کې د جنوبي کوریا له 130 کمپنو څخه وویستل. په دې سیمه کې وروسته تر هغې کړکې زیات شوی چې شمالي کوریا په فروری کې خپله دریمه اټومي ازموینه وکړه. او اخري خبر دا دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شام په اړه د یوې اعلامیې د خپرېدو پر سر موافقه ونه کړه. تمه وه چې د داسې اعلامیې پر خپرېدو موافقه وشي چې په هغې کې د شام له حکومته وغوښتل شي چې نړیوالې ټولنې ته لاره پرانیزي سو د هومس د محاصره شوي ښار دننه له ملکیانو سره اړیکې ونیسي. دا اوتر دی محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو له اسرار علم مومنځ خواوري دل تاسو د مشال ریډیو خبري غړی اوري. د پاکستان حکومت په هیواد کې د ترګري د مخنیوي لپاره د ټولو ګوندونو د کانفرنس را بللو اعلان کړی. آیا دا به څه ګټه ولري؟ په خیبر پښتونخوا کې حکومت دا ځل بیا کوشش کوي چې مرکزي حریتي هلال کمیټه راضي کړي چې د روژې د میاشتې په اړه د دوی د عالمانو خبره ومني. افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین داد فرس پنتاوای په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو په لړ کې د دوی او اتحادیانو دوه ګونی ذهنیت دی.
کله چې پټنځایونه د طالبانو روزنه د طالبانو تمویل او د طالبانو تحریک زموږ ملي امنیت خطر دی او نور لپاره یوازې القاعده خطر دی.
د دې ترڅنګ د پاکستان، افغانستان او مصر په اړه هم رپورټونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې د پایل رپورت. د پاکستان نوی حکومت د ترګري او سکیورټي موجوده سرتال پاړه د روانې میاشتې په 12 نیټه د ټولو سیاسي ګوندونو یو کانفرنس را بللې دی. دا د نوی حکومت د جوړېدو وروسته د خپل ډول لومړی کانفرنس دی. په تیرو حکومتونو کې هم دا شان کانفرنسونه د مختلفو ګوندونو لخوا را بلل شوي وو. نور تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د ترهګری او سکیورټی صورتحال په اړه د روانې میاشتې 12 جولای له ټولګوندیز کانفرنس غوښته دي. د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی ویان صدیق الفاروق ټولګوندیز کانفرنس په حق له مشال ریډیو ته اوویل چې په دې سلسله کې په پارلیمنت کې موجود ټول سیاسي ګوندونو مشران او د پوز په شمول سکیورټی ایجنسیان به هم ګډون کوي. د سیاتوی
مقصد یې هه کې سکیورټی ته ان لوګو کی تجاویز دی جائے.
د ای پی سی مقصد هم دا دی چې په سکیورټی د دغه چارواکو وړاندیزونه واغستې شي. بیا دا به صرف یو میټینګ نه وي، په دې به د ماهرینو غونډې کیږي. د دې ټول مشاورتي غونډو په نتیجه کې به یو سکیورټی ډرافت تیارول شي او بیا به هغه ډرافت چې په کم اتفاق وشي دا به په پارلیمنت کې وړاندې کول شي. پارلیمنت به په هغه باس کوي او په پارلیمنت کې چې کوم سکیورټی پالیسۍ باندې اتفاق وشو بیا به وفاقي حکومت هغه په ټول ملک کې نافذوي.
ټولګوندیز کانفرنس په حق له سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې د اوسنی حکومت نه دا امید پیدا کیږي چې دوی به د روان حالات حالاتو په اړه څه پالیسی جوړ کړی؟
زما په خیال باندې چې موجوده حکومت حوالې سره ځنې داسې خبرې شته یا دا ځنې داسې کار نشته چې سړی امید کولی شي چې کېدی شي په دې فیصلو باندې ټولو جوماتونو مشرانو هغې باندې به مشترکه فیصلو نفذ به تاثر پوزي. ولې ورسره ورسره چونکه دې نه مخکې چې کوم تاریخ دی هغې کې په دې قسمه غونډو په فیصلو باندې عمل نه دی شوی، نو ضروري خبره چې د خلکو په ذهن کې به شکوک و شبهات او سوالونه وي، تحفظات به وي. خو زما په خیال باندې دا تر لږ د مخکې حالاتو په نسبت صورتحال مختلف دی.
د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر سعد وای،
اے بی سی دا غسل دے کس مدد حاصل ول دی دی دخل کو یو مینڈیٹ ور کړی دی، دخل کو یو پیزو کړو حکومت یو اجازه ور کړی دی پالیسی چې کوم دین واغی کې داسې هغه چې کوم خفیه لا رغوی اور خونه یا پتا تاسو عام خلکو په خبرو کې په پی سی کې نشي ویل کېده دا حکومت کار دے د دې مسلې حل را وستل کاج دا دی آرمی سره کینی او یو سو سره کینی او دې سو پایدار حل چې کوم دین واغه روباسي پدې باندې کې پی سي دي داسې پی سي یو مخکې مې پی سي ډېر شوې دي مخکې حکومتونو کړې دي اساسې به مقصد کاروي دا
د فکر وړ ده چې تیر میاشت داخله چارو وزیر چودري نثار د اسمبلې په یو اجلاس کې ویلي وو چې حکومت پارلمان کې موجود ټول سیاسي ګوندونو سره د ترهګرې روان صورتحال په اړه به مذاکرات کوي. رابیا اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته بیا په خیبر پښتونخوا کې پرون د نامعلومه وسلوالو کسانو پر یوه چرچ باندې ولاړ پولیس اهلکار وشلې. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې له تیرو څه مودې راهیسې د پولیس په وینا باندې د تشدد لړۍ زیاته شوې ده. په دې اړه باندې به نور تفصیل له شبیر احمد جان واورو. دا پیښه پرون د پیښور
پښتخره سیمه امیدآباد سره مخه شوې ده. د پولیس د وینا تر مخه د دوی یو اهلکار پښتخره امید آباد سیمه کې تچر په دې باندې ولاړو کله چې موږ او سوال لرل په دې باندې دځو کړ د ډګر وسو هغه په دې ته خبرې علي شو چې په مخ ولاړو ها او اوس لري شو نه غوړو چې دا جنازه په پولیسټن کې ادا تر شو په دې باندې مو پولیسو چې دې پرونه کې لټونی عملیات تل کړی دي او خو لا تر دې د مسول ګرفتارې مخکې نه غړي دا ونه ولده تاسو ته به څه دا ویم چې تیر یو سره هم په پښتخره چې پوسټ باندې معلومه سوال د کلو چې جو پولیسو راکار
او شبیر مجان بل خواته داسې ویل کېږي چې د پېښور په شاوخوا سیمو کې طالبان فعال سوي دي، بیرته دغه سوي دي د نوي حکومت لره تک سره دې خبرې کې تر کومه ځایه پوری حقیقت خلک ویني؟
تیر یوې میاشتې چې کوم رپورت راغلی دی د پولیسو تر مخه، تیر یوې میاشتې کې یعنې د جون په میاشت کې په پېښور کې وکه درې درې ستر هزارې چودنی پیښه شوې چې په دغه اویا څخه یو کسان وژل شوې دي. دا د پولیسو باندې برجونه د امنیتي اهلکارو باندې برجونه عام پولیس باندې په جنازو کې ډېر څه شوې دي، نو عام پولیس ته ډېر یې ترې ښکار دي او خو اندېښمن په دې چې د حکومت لخوا نه خو دوی ته د درسکي کې نه ښکاره پالیسي راځي او نه صداقت حاصل کېږي، ځکه چې حکومت په داسې مخو باندې بیا بیا وچ دي مرکز ته خطې کړي دي، مرکز ته سترګې فلاب دي. پولیس ډېر اندېښمن دی په دې اړه چې حکومت د دې لپاره صدا ښکاره پالیسي دا تر دې زمند راغلی او تر حضرې پېښې په خیبر پښتونخوا کې په پېښوروندې سیمه کې روز تر روزه مختلف.
شبیر احمد جانو، پاکستان ویلی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د روانې میاشتې په اخیره کې د دې هیواد سفر کوي. البته دقیقه نیټه یې نه ده معلومه. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعزاز چودري په اسلام آباد کې پرون په اونیزه خبري غونډه کې کړې ده. نوموړي د افغان حکومت تورونه هم رد کړل او ویل پاکستان له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکې نه لري. تفصیل احمد الله راکوي.
تیر ورځ د پاکستان د خارجه دفتر ویاند اعزاز احمد چودري چې کوم دی هغه اونیزه خبري غونډه ته ویل چې د امریکای کم خارجه وزیر دی جان کیری هغه به د دې میاشتې په اخیره نیټو کې چې کوم دی هغه د پاکستان په سفر راځي. ولې تر دې مهال د هغه د دورې تاریخونه چې کوم دی هغه ټاکلې شوې نه دي، خو موږ لګیا یو حتمی شیډول د پار لګیا یو حسم شروع کړی دی چې کوم تاریخونه به صحیح هغه وټاکلې شي. تر دې نه علاوه د هغه وینا وا چې په ډرون بریدونو باندې پاکستان مخکې هم احتجاج کړی دی او پاکستان دا دریز لري چې دا بریدونه زمونږ د خود مختاری په ضد باندې دي، نو پر اطلن کې به هم موږ دا معاملې چې کوم دره اوچتو او سېنېټر جان کیری چې راشي نو په هغه وخت به هم موږ دا معاملې چې کوم دره پورته کوو چې ډرون بریدونه دی ودرول شي، ځکه چې د دې په ترهګرۍ په ضد جنگ چې کوم روان دی په دې باندې ډېر منفي اثرات پیوزي.
دې نه علاوه احمد الله یعنی افغانستان او د دې پاړه باندې څوول
د افغانستان چکم فوج مشر دی هغه چې تیر ورځ کوم بیان ورکړی او د هغه په حواله د دوی وینا و چې پاکستان کله هم د افغانستان په اندرونی معاملات کوم دی مې هغه کې مداخلت نه کوي داسې په موږ باندې تورونه لګولې کیږي او نه زمونږ طالبانو سره څه قسمه اړیکې شته د افغانستان کې د سولې د پروسه چې کوم روانه ده په دې کې پاکستان لګیا دی خپل پوره پوره کردار ادا کوي او په قطر کې چې کوم طالبانو سره خبرې اترې دي نو په هغه کې هم لکه ډېر قیدیان چې کوم دی هغه زمونږ خوش کړلې شو او موږ مخکې هم دا خبره کړې ده چې موږ غواړو چې په افغانستان کې امن راشي چې په افغانستان کې امن راشي نو هغه سره په پاکستان کې هم امن چې کوم دی هغه راځي
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر
د پاکستان له ساحلي شهر کراچي څخه افغانستان ته د مال وړونکو گاډو د کاروبار سره اړوند کسان وایي په دې وروستیو کې په دوی تر سره کېدونکو حملو کې زیاتوالی راغلی دی چې لامل یې دوی ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي د پخوا په نسبت یو په څلور چنده دوی وایي دا زیات شوي دي د خلکو سره د مشال ریډیو خبریال ظفر کریم خبري کړې دي او دا رپورټر را لښلی
د کراچۍ څخه افغانستان ته د مالوړونکو گاډو چلوونکي وایي کایوي خواته په افغانستان کې مشت د نیټو او حساب زواکونو ته ل کراچۍ دوی مالونه وړل کم کړي نه بلې خواته په دوی تر سره کېدونکو حملو کې زیاتوالی راغلی دی د مالوړونکو گاډو د اتحادیې چارواکي یوسف وایي هغه لاری چې د ترانزیت مالونه افغانستان ته وړي او یا هم هغه لاری چې د هغې ځای څخه د نیټو مالونه بیرته کراچۍ ته راوړي په دوی د پخوا په پرتله حمله یو په څلور زیاتی شوې دي
هغه درب نه د مزلی جی د تورخم نه تر خیبره پورې ډایرکټ کلینګ دی اشتهی ټارګټ ته ډرایور په هیڅ صورت مې نشي بچی دی جلال آباد نه مخکې بټی کوټ ورته وی تورخم نه بر دی او جلال آباد نه راکوز دی مارکو سره ټچ ته دی ځای کې بالکل ټارګټ تقریبا اوسه پورې یو سل لارې راتی رشوی د بیک لوډ هغه واپس لوډ هغه ری ایکسپورټ چورته وی پاو کې کسل لارې راتی رشوی نو دی کې به تقریبا 15 ډرایوران لګی دي نو دا خو دازو په وخت کې دا شکار شي هغه هیڅ پاتم به نه لګی کو تی پسترګ ویشتي کپ سری ویشتي ک مړ شوی ک گاډیر نه وسو ک مړ نشوي ک زخمی شي درې ک صحیح لارې کې یو یا دوب کې مړ شي یو کې پات شي به دا خبر
افغانستان ته د مالوړونکو زیاتره گاډو کاروبار د ډیورن په پوله پراته پښتانه کوي د خیبر ایجنسی 15 کلن امین څوک چې د مالوړونکو لارې ډرایور دی په دې ورستیو کې د په گاډي هم حمله شوې ده
رنگ روڈ نہ علی خطر دہم گتا بس اگر پوری چرتا کہ ڈرائیوران لگی کی اور وقت لگو پرائیویٹ کنٹینر کی لگی ڈرائیوران زونگا چنے تو مال نو پرائیویٹ اگر لگی خالی گاڑو کا کہ وہ لگی ایت صفات نہ لگی دے تو موں گا مان دے اور سر پہ دافی خراغلی یا مخ اور زو کہ دغه یو جمرشی ماترو زامو لارے وی دے زنا بار شو یو بس یو ورکا معصوم کی وسو درے سالو ڈرائیوران کی ولگی د خیبر والا گاڑی ورا سرا او یو مترزی لارے وا دعا اگر وسو وس رنگ روڈ ما پرتی
د یاد کاروبار سره د اړوند خلکو په وینا هغه وخت چې په افغانستان کې به یې نیټو او حساب زواکونو ته لکراچۍ څخه مالونه وړل کاروبار یې خو که څه هم وس د دوی په کاروبار کې چندانې ګټه نشته خو بیا هم گاډي چلول د دوی روزګار دی او هغه یوازې د دې لارې کولې شي خپل بچو ته روزي وګټي
اوس موږ گاڑی آتا دی مانے درش موږ اوس گھنٹے کار نو شکلائے بیلچی کار نو شکلائے دیاڑی نو شکلائے اٹل کار نو شکلائے دی مانے موږ اوس آتا دی داڑی اوری کلو موږ دا موږ نو شپرے خدا اوس موږ پلار نک کسر دی دی مانے موږ روزی پیدا کو موږ تار قسم ٹینشن روزی ک طالبان ا روزی ک سرکاری کسان موږ پازاب کو وئی موږ دا جان تن گونو چ موږ ز بیزتی اوسوا بس موږ خپل رزق سے لگی موږ خپل رزق گاٹو
د مالوړونکو گاډو د اتحادیې چارواکي وایي نیټو ځواکونو ته څه د پاسه یو کال مخکې د کراچۍ له لارې د تیلو رسد بند شوی دی چې د دې له امله د تیلوړونکو گاډو د کاروبار سره د تړلو کسانو په کار هم بد اغیز پرېوتی دی ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
د پاکستان وسوالو طالبانو د جنوبي وزیرستان ګومل زام ډیم څخه د تشتو سو اته کارکونکو یو بل ویډیو جاری کړی دی مشال ریډیو د تر لاسه سوي ویډیو کې اته واړه کارکونکو ښکارا سوي چې له حکومت د ځان د خلاصون پاړه د مرستې اوښتنه کوي د مشال همکار ریپورت لري
تحریک طالبان پاکستان دا جنوبی وزیرستان وی نه پیژندل شوی سیمه نه د ګومل زام ډیم وابډا آتا اغوا شویو اهلکارانو یو تازه ویډیو خپره کړي. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی دغه ویډیو کې د سویلی وزیرستان کجور کج سیمه کې جوړ کړي شوی ګومل زام ډیم آتا وړه اهلکاران د غره پلامن کې د یو کاچا کور مخې ته ناست خودل شوی چې پکې د شاهد علی خان په نوم یو اغوا شوی اهلکار و. تحریک طالبان پاکستان د کال 2012 اگست میاشتې په 15 نیټه د ډیم نه په واپسۍ کې اغوا کړو چې قریبا یو کال مو پوره کیږي، خو زموږ د خلاصون لپاره عملی ګام نه دی پورته شوی. په ویډیو کې اغوا شوي اهلکاران د گورنر خیبر پختونخوا انجینیر شوکت الله، وزیر اعلی پرویز خټک او په ځانګړي ډول د وابډا اعلی چارواکو نه غوښتنې کوي چې د خلاصون لپاره یې هڅې وکړي او نور د طالبانو په قید کې ډیر تنگ شوي دي. په اغوا شویو اهلکارانو کې یو د ټانګ سیمې اوسیدونکي ثناءالله هم شامل دی. د نوموړي میرمن همیرا مشال ریډیو ته وویل خاون یې د طالبانو په قید کې دی او تیر یو کال نه ډیره د مشکل سره مخ شوی.
حالات
مو دې ځای ته رسېدلي چې بیانول یې نشو. تش خپل ځان مې نه دی، بچی دی او د کور والا ټول غړي پریشانه دي. حکومت نه او اغواکارو نه درخواست کوو چې خدا را په مونږ باندې رحم وکړي. مونږ په وس کې چې څه دي مونږ پوره هڅه کوو او په مونږ باندې هم رحم وکئی. هر طرف نه راته مشکله شوی. د تیر یو کال نه مې ژوند ولاړ دی. سهار ماښام خورا درومی، خو زما لپاره د ژوند نام و نشان هم نشته، ځکه چې د کور ذمه دار کس د لږ وخت لپاره هم نه وي نو مشکل وي، او بیا چې د پوره کال نه یې راته پته هم نشته چې په کم حال کې دی، او بره نه راته دمکۍ هم راځي چې ورته به یې ووژني. نو تکلیف مو ورځ تر ورځ زیاتیږي. کلام و چه په دې اړه د ګومل زام ډیم پراجیکټ ډایریکټر سلیم خان نه وپوښتل، نو دوی وویل خپل وسه پوره هڅه کوي او څومره چې د دوی څخه کیدلی شي د اغوا شویو اهلکارانو د خلاصون لپاره به منډې وایي.
دا مشال ریډیو ده.
تیر مازدیګر په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو د وزارت د سوري لاندې په یو ورځ د روژې د نیولو او اختر کولو په خاطر د صوبې د دیني عالمانو یوه غونډه وشوه چې پکې د پېښور د قاسم علي خان جماعت خطیب مفتي شهاب الدین پوپتزی او د پښتونخوا نورو دیني عالمانو ګډون وکړ او د مذهبي امورو په مرکزي وزارت یې ټینګار وکړ چې د دې ستونزې د هوارولو لپاره په کار ده د مرکز لخوا د دې صوبې د میاشتې د لیدو شهادتونه ومنل سي. لا پېښور څخه به د غلام غوث رپورت واورو.
د خیبر پښتونخوا د مذهبي امور صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې په یو ورځ د روژې نیولو او هم په یو ورځ د اختر کولو په مخه دوی د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو مکتبي فکر د عالمانو دی غونډې ته د مرکزی مذهبي امور ډایریکټر جنرال هم رابللې وو چې هغه د پښتونخوا د عالمانو دریز واوري چې ولې مرکز په دې صوبه کې د میاش د لیدلو شهادتونه نه مني.
مذهبي امور ډایریکټر جنرال د اسلام آباد نه راغلی وو او دا په دې وجه راغوښتل چې زمونږ د دیول مکرامو غټ دغه چې کوم دی تحفظ هغه دا وایي چې را مرکز چې کوم دی په زمونږ گواهی نه قبلوي. نو دې ټول خپل خپل ځای خپل کړي او موږ په یو نتیجه داو چې چې را په کوم وخت چې کمیټي کېږي مرکزي روی د هلال کمیټي نو هغه تر نا وخت پورې نه چې زمونږ گواهی ټیم هغه چې زمونږ د گواهی رسو او دی بیا اکثر دغه پلاړه کړي فاصله وړي.
خو بلې خواته د مسجد قاسم علي خان خطیب مفتي شهاب الدین پوپلزی کوم چې په دې دکی موجود و مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل چې د صوبې د مذهبي امور وزارت هر کال دا ډول غونډې رابلی او مرکز له وړاندیزونه ورکوي، خو مرکز چرې هم د اختر او روژې په لړ کې د دې صوبې خبره نه ده منلې. مفتي شهاب الدین پوپلزی زیاته کړه چې د روژې د میاشتې د لیدنې په لړ کې د جولای په نهمه نیټه به دوی د وړاندې په رنګ په قاسم علي خان جومات کې د روژې د میاشت د لیدنې په لړ کې خپل غونډه ترسره کوي.
حکومت منتخب دے سدا فوجی حکومت دے سدا مقصد صرف دادے پدگا ایام کے دا قرآن سنت موافق چه دے خلق و تاخپل موقع فلان دیکھو نا اگر کد آرچا حکومتی من کڑے دے ہوکو بیا ما ویندم چه دا آرچا حکومتی بردا بچی
خدا چه دا خیبر پختونخوا اولس دا روجه او اختر پلر کی دا مرکز او صوبے ترمنس پا اختلاپاتو سا نظر لری دا دے پختنی پا جواب کی یوتن عباد الرحمن مشال ریڈیو تا اویل
کدو اتفاقو کی دا صوبے دا چکمل ایمان دی دا غو سرا او مرکزم دا دو سرا اگری پا بشرتی که چی شهادتو نکل موجودی نو کار د چاغه سره غو اګریشي او مطلب دا یو ورځ دا کیږي نو دا چې لکه دا مونږه یو والي راولي او اتفاق پر راولي پدې مونږه زمونږه د عالمانو دغه پکار دی چې دا غو رائے هم مرکز کې کم از کم هغه تم یو حیثیت پکار دی چې هغه رائے تا غو وګوري.
دا چې کچيري د جولای په نهمه نیټه د پاکستان مرکزی رویتی هلال کمیټي د روجې میاش ونلیدله او د پښتونخوا صوبې نه د شهادتونو په بنیاد د قاسم علي خان جماعت نه د روژې اعلان وکړی شو نو صوبایي حکومت به د دې اعلان ملاتړ کوي او کنه د دې پښتنې په جواب کې د مذهبي امور صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل
ما دغه مطابق چې کوم نه دی د پوهې مطابق دا کار د مرکزی حکومت کې او
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د روژې او د وړوکي اختر په لړ کې د صوبې د عالمانو او مرکزی حکومت د عالمانو ترمنځ د میاشتې د لیدنې په اړه هر کال اختلاف رامنځته کیږي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
په پاکستان کې د لادار کسو کسانو مقدمه اوریدنه په سپریم کورټ د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په عدالتونو کې روان دي. د وفاقي اټارني جنرال لخوا په دې وروستیو کې د لادار کسو کسانو موندلو لپاره د معلوماتو راغونډولو پریکړه شوې. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په وینا قسم د شګام دی خو ترڅو چې خفیه ادارې واک د حکومت لاندې نه وي راغلي تر هغو دا مسله نشي حل کېدلای. ګولایاس په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان اټارنی جنرال منیر ای ملک په قامی کچه د لادرکشو کسانو د معلوماتو د راغونډولو لپاره یو ځانګړی غونډه کړي. د لومړی ګام دی چې د لادرکشو کسانو د شناخت او ټول معلومات په یو ځای راغونډ کړي شي. د پاکستان د رسنو د رپورټونو تر مخه په غونډه کې ګډونوال په دې خبره سلا شوي چې د هیواد تر عین لاندې بشري حقوقونه خوندي وساتل شي او دا معامله ډېر په احتیاط سره وڅېړل شي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشره زهره یوسف وایي چې اټارنی جنرال د لادرکشو کسانو لپاره څلور درجه یې خودي دي او دا به له وخت نه مخکې خبره وي چې آیا دوی په دې کې بریالي کیږي او کنه. زهره یوسف زیاته کړه
جو اټارنی جنرال کی کوشش ہے میرے خیال سے کہ وہ جہاں
زما پانچ دا اٹارنی جنرل دا کوشش چھ لٹولو زاینو سخا دا لادرکا کسانو معلومات اراغون کلشی او دا معلومہ شی چھ دا یو کس زیاد زل پکی نم نوی او بیا بے پلٹنی کوی نو دا لڑی خو پیل شوی خو دا ویل گران دی چھ پا دی کی با سمرا کامیابی تر لاسکڑی تر سو چھ دا سپریم کورٹ خبر دا نو کلی توجہ زیاد شی او کلی ہی رکڑی
کبھی رہتی ہے اور کبھی ہٹ جاتی ہے.
په دې وروستیو کې اټارنی جنرال په دې خبره ټینګار کړی وو چې د لادرکه کسانو مکمل معلومات سپریم کورټ او د بشري حقوقو د کمیشن لپاره ضروری دي. د پاکستان وزیر اعظم هم د لادرکه کسانو په مقدمو کې د خفیه ادارو نه د مرستو غوښتنه کړې وه. په اسلام آباد کې خبریال شایق حسین وایي کچېر حکومت په خنیت او سنجیدګۍ سره د لادرکه کسانو معاملې واخلي نو حل یې ممکن دی.
خو اخلاص سره دی په بار بار دی باندې مذاکرات وکړي خبرې اترې وکړي چې صرف دا مسله نه نورې ټولې مسلې چې سور دي دا خو دې هغه مسلې یو جز دی کنه چې کوم مسله دا خو ډېره زیاته ژوره ده. خیر د دې د کلوز ډور کینی خپل کې د کینی او ایجنسی چې کومې دي هغه د حکومت خپل مجبوري او خو یو خو اوپن طریقې سره خو اخلاص سره او حکومت دې چې دې هغه کوم تجاوز دی ذہن کې او که صرف دا خبرې کیږي چې مونږ به فلان فلانې فلانې مسله دا غیر لپاره به ای پی سی رو غړو نو پاس کیم دا ګامونه چې ډېر زیات غشتل شوی دی او سر فروټ فل نه دی ثابت شوی.
دا خبریا شای حسین په خبره دا یو ډېر پیچلې مسله دا کچره دا خبره ګرانوي چې د استخباراتي ادارو مشران په یو ځای کې نوي نو وزیر اعظم لپاره دا چې د فوج له مشر سره دا خبره وسیړي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر زهر یوسف هم په دې خبره زور راوړي چې د لادرکه کسانو په مسله کې د امنیتی ادارو مرسته ضروری ده.
سیکیورٹی ایجنسیز ہیں قابو میں اپنے اتھارٹی میں, تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا.
ترسوچی امنیتی ادارے دا حکومت تر واک لاندی نوی راغلی تر حقی پوری دا مسئلہ نہ حل کیگی. دا پیخور ہائی کورٹ چیف جسٹس ہم شکایت کرے وو چی دا خفیہ ادارو اہلکاران عدالت نہ حاضریگی. ہم دارس پا خیبر پختونخوا کی ہم دا لادرکا کسانو ڈیری مقدمی دی. دا خیبر پختونخوا عدلیہ ہم دا لادرکا کسانو لپارا حلی زلی کوی, خود دا شکایت پر زی دے. دا نوی حکومت او پزانگڑی توگا وزیر اعظم لپکار دا چی امنیتی ادارے تر خپل کنٹرول لاندی راولی په پاکستان کې د لادرکا کسانو معاملہ لړیر مودی رئیسی روان ده. د حکومتي شمیرو تر مخه یوازې په بلوچستان کې د 200 نه زیات کسان لادرکه شوي. خو د یادې صوبې د بشری حقوقو کارکونکو دغه شمیره په زرګونو کې خای. که څه هم امنیتي ادارې د لادرکه کسانو په معاملې کې تورن کیږي, خو استخباراتي ادارې دغه تورونه ردوي.
د تازه خبرونو, سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو اوري 12:30 بجې کې دونکو دی, بلکې 12:30 بجې سوي اسرار العالم مومن توار کوڅه خبرو نوټ لاندې سوراند کړی.
پاکستان حکومت د ترګریو بدمنې د مخنیوي په اړه د رواني میاشتې په 12 د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده چې پکې به د پوځي او امنیتي ادارو مشران هم ګډون کوي. طالبانو د سویلي وزیرستان د ګمبلزام ډیم اته الکا چې تیر کال یې تختولی و تازه ویډیو خپره کړې ده. پرون مشال دیو ته له نامعلوم ځای څخه ترلاسه شوې دغه ویډیو کې اته واړه الکار د یو غره په لمن کې ناست ښودل شوي دي چې له حکومته د خپل خلاصون غوښتنه کوي. پاکستان وای دوی د افغانستان امن پر ځای کولو لړکې ډیر ګامونه پورته کړی دي, خو د دوی په خبره د افغان چارواکو لخوا بیانونه په افغانستان کې د سولې پروسې ته نقصان رسولی شي. دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د بلوچ پر وزارت ویان اعزاز احمد چودري په خپله اونیزه خبري غونډه کې کړې دي. په مصر کې د اسلام پاله ولسمشر محمد مرسي د لرې کېدو وروسته په راپورته شوي تشدد کې د رپورټونو له مخې شاوخوا 10 کسان وژل شوي او یو شمېر جوبل دي. په انډونیشیا کې په ریکټر سکیل د 6.4 زور زلزله راغلې ده, خو پکې لا هم د مرګ جوبلې په اړه رپورټونه نشته. دا څو ورځې وروسته له هغې چې په دغه هیواد کې د نهې پوره زلزلې په لسګونه کسان وژلي دي. په عراق کې لږ تر لږه 15 کسان په یو ځانمرګي برید کې وژل شوي دي او 22 جوبل دي. شمالي او جنوبي کوریا خبرې پیل کړې ده. خبرې د هغه صنعتي زون د بیا پرانستلو لپاره شروع شوي چې د شمالي کوریا دننه له پولې سره پروت دی, او په وروستیو کې د دواړو کوریاو ترمنځ د راپیدا شوي کړکېچ له امله تړل شوی دی. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شام پړه د یوې اعلامیې د خپرېدو پر سر موافقه ونه کړه. تمه وه چې د داسې اعلامیې پر خپرېدو موافقه وشي چې په هغې کې د شام له حکومت وغوښتل شي چې نړیوالې ټولنې ته لاره پرانیزي, څو د همس د محاصره شوي ښار دننه له ملکیانو سره اړیکې ونیسي.
د خبرونو لنډیز اسرار علي مومند وړاندې کړل. اوس هم تاسو ته د نن ورځې د مطبوعاتو حال درکو, او د ادارې لوستې په اسلام آباد کې ریاض مسخیل دی او دا رپورټ را لښوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د آی ایم ایف نه پاغستې شوې نوې قرضو لیکلې دي. دغه لړکې مشرق ورسپانو وایي چې د آی ایم ایف نه 15.3 ارب ډالر قرض اغستل شوی دی, او د دې په بدل کې به بعضې سختې فیصلې کول وی, لکه د ټیکس نظام کې اصلاحات او سبسیډي ختمول وغیرہ. خو اصل خبره دا ده چې دا پیسې به هم د آی ایم ایف په زوړ قرض کې ورکول شي, او د دې د سود پیسې به په پاکستانی ولس بوج وي. ادارې وایي چې هر نوې حکومت راشي هغه دا نارې وهي چې تیر حکومتو ته خراب معیشت پرېښی دی, حالانکه د دې نوړه د هم دو ځله د مسلم لیگ نواز ډلې حکومت پاتې شوې دي, او په هغې کې هم د قرض ختمولو لپاره ډېر کوششونه کړي وو, خو د هغې هم څه ګټه مخې ته نه ده راغلې. ادارې مخکې وایي د اساکډار دا خبره هم غلطه ده چې آی ایم ایف سره شوې لوزنامه د مسلم لیگ نون د معاشي پالیسو هنداره ده, بلکې نواز شریف خو د حکومت نه وړاندې دا خبره کوله چې پاکستان به ایشین ټایګر جوړوي او نور قرضونه به ناغستې کیږي. ادارې اخره کې وایي چې که حکومت د مالیاتي ادارو نه قرض د اولس د خیر ښېګڼې او ترقې لپاره اغستې وو, نو بیا هم خیر دی, بلکې بلکه دا پیسې خو د غریب ملک مالدار حکمرانان د خپل مزو چرچو او عیش شرت د پاره اخلي او واپس یې بیا د ولس په زور ادا کوي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼې خپل اداریا په نان کسټم پیډ ګاډو او د دې په کسټم لیکلي دي. اداریا د وفاقي ټیکس محتسب شعیب سډل د خولې وایي چې دې کې د قانون خلاف ورزي شوې ده او په سوونو ګاډي چې جاپان کې ولاړ وو د هغې هم کسټم کلیئر شوې دی. بیا په یو شناختي کارډ په درزنونو ګاډي وښکې شوې دي او ورسره ورسره د غلا د ګاډو هم کسټم شوې دی. ادارې زیاتوي چې د دې نه سربیره د وخت ختمېدو 15 ورځې وروسته هم د ګاډو کسټم کېدو او دې کې افسرانو د 3 نه تر 15 لک روپۍ ګاډي رشوت هم اغستې دي. ادارې مخکې لیکي چې حکومت له د ټیکس نظام سمول پکار دي او دې کې داسې پاک افسران تعیناتول پکار دي چې ورسره د ادارې په عزت فرق نه پریوزي، ځکه چې ټول نړۍ کې دا تاثر دی چې پاکستان کې مالدار خلک ټیکس نه ورکوي او یوازې د بهر ملکونو امداد ته ناست دي. نو باید چې د ټیکس نظام پاک صفا او پراخه کړي شي او هر هغه تن چې د ټیکس په دایره کې راځي د هغه نه ټیکس واغستی شي چې د پاکستان په حق له نړیوال تاثر بدل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي د ولسمشر حامد کرزی وایند ایمل فیزی ویلی دی یو شمیر طالب مشرانو له ولسمشر سره رابطه کړې او په قطر کې د طالبان پر دفتر ناخوشي څرګنده کړې ده. بلخوا د ای پی خبري ایجنسی په ریپورت کې راغلی پاکستان تمه لري چې د خپل سیاسي بے ثباتی او بجلی لوډ شیډنګ ځپلې اقتصاد د شکول لپاره چینی سرمایه‌کاران خپل هیواد ته راغی پټي چې دارنګ د دوه هیوادونو ترمنځ تیر کال 12 ارب ډالر زیات شوی وو. دوه اړخیز تجارت ورپسې لا نور پراخ راسی اسرار المومن د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کړی.
اے پی خبری ایجنس لیکي په بیجنګ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه چینایي همنصب ترمنځ د ملاقات وروسته د دوه هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ په لړ کې اته لوزنامه لاسلیک شوې. پر دې کې د چین د کاشغر نه د گوادر بندرګا پورې اړومبې سړک او بیا د ممکنه ریلګاډي پټلۍ د غزولو اوږدمهاله منصوبه هم شامل ده. پاکستان تم لري چې د خپل سیاسي بے ثباتۍ او بجلی لوډ شیډنګ ځپلي اقتصاد د ښه کولو لپاره چینی سرمایه کاران خپل هیواد ته راغیب کړي. چې دا رنگ تیر کال 12 ارب ډالر زیات شوی دوه اړخیزه تجارت ورپسې لا نور پراخه کړي. بلخوا چین غواړي چې پاکستان پر خپل ځمکه د چینایي اسلامي سردریزو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. پاکستان وایي چې دوی دغه وسلوال یا وجلی او یا یې هم له هیواده وویستلې دي. خدا خبره مني چې لا هم ځینې په دغه سیمه کې شتون لري. له کاشغر څخه د گوادر پورې د سړک او بیا د ریل پټلۍ غځولو منصوبې په اړه امیدونه وروسته لا غي زیات شوي کله چې د فروری په میاشت کې د گوادر پورت کنټرول د چین یوې سرکاري کمپنۍ ته حواله کړل شو. د چینایي کارکونکو لخوا جوړ کړل شوی دا بندرګاه په 2009 کال کې پرانستل شوی و. که څه هم د دې بندرګاه د لا زیات پراخولو کار روان دی، خو دې منصوبې ته یو شمېر ځمکني او امنیتي ګواښونه موجود دي. که یو خوا تحریک طالبان پاکستان ډله ده، نو بل خوا بلوڅ خم پرست یا د منصوبه پر خپل ځمکه د پنجابي نسل د کنټرول زیاتولو سره تړي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپاڼه لیکي د طالبانو په قطر دفتر کې د دې ډلې جنډې او هغه بینر چې پر افغان اسلامي امارت لیکل شوی وو امریکایي او افغان استازي حیران کړل. امریکایي چارواکو ویل دي دوه خواوې پر دې سره سلا شوې دي چې یاد دفتر به د طالبانو د سیاسي څانګې په نوم یادېږي. کابل حکومت دغه جنډا او بینر د هیواد د قانون سپکاوی بللې وو او افغان ولسمشر د دې په خبرګون کې نه یوازې له طالبانو سره د سولې په هر ډول خبرو کې له ګډون څخه انکار کړی وو، بلکې له امریکا سره یې د اوږدمهاله امنیتي تړون په اړه خبرې هم ودرولې. که څه هم دغه خبرې ولاړې دي، خو داسې ښکاري چې د کرزي غوسه سړه شوې ده او همدارز دعوه کوي چې په پاکستان کې یې له افغان طالب مشرانو سره رابطې کړي. او د په خبره دغه طالب مشرانو په دوحا کې د طالبانو د استادو په پرتله د سولې د خبرو په اړه زیات مثبت دریز وړاندې کړی. د ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیزی ویلی دی یو شمیر طالب مشرانو له ولسمشر سره تماس نیولی دی او په خطر کې یې د طالبانو له دفتر سره ناخوښي څرګنده کړي. د په خبره دغه طالب مشرانو ویلي دي چې د یاد دفتر تر شا د بهرنیانو لاس دی او دا رنګ د دوی نمائندګي نه کوي. په مقاله کې د افغان ولسمشر له خولې لیکل شوی هغه څوک چې له تشدد لاس واخلي د آئین احترام وکړي او د هیواد په راتلونکي کې خپل غږ ولري باید چې دا موقع لاسه ورنکړي. امریکایي چارواکي وایي که څه هم دوی د طالبانو د دفتر په تړلو غور کوي، خو خبره داده چې له دې سره به کېدای شي افغان حکومت له طالبانو سره د جوړجاړي یو ښه او اخري موقع لاسه ورکړي.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات درته اسرار لمومند وړاندې کړل. په مصر کې د اخوان المسلمین د ډلې مشر محمد بدی چې مخکې د نیول کېدو خبر ورکړل شوی، پرون د جمعې پر ورځ په قاهره کې د محمد مرسي په پلوي په لاریون کې برخه واخیسته. پرون په مصر کې لاریون وسو ځکه چې ولسمشر مرسي د فوج لخوا لری کړل شوی دی. فرشته جلالزی د مصر په صورتحال باندې رپورټ لري.
د اخوان مسلمین مشر محمد بدی پرون په قاهره کې د خپل پلویانو په منځ کې له احساساتو ډک وینا وکړه. د ټینګار وکړ چې د محمد مرسي پلویان تیار دي چې خپل ژوند قرباني کړي او په مصر کې د پوز د واکمنۍ مخنیوي وکړي. تیر ونی په مصر کې د جمهور رئیس محمد مرسي مخالفینو اعتراضي لاریونونه پیل کړل او بل اخر د چهارشنبه پورز د هیواد د پوز مداخله په پایله کې ولسمشر لواکل لري شو. د اخوان مسلمین مشر محمد بدی پرون د پوز د مداخله غلطه او بل لاوي ویل چې ملیونونه پلویان به پر میدانونو مظاهرات دوام ورکړي او د منتخب ولسمشر د بیا برحاله کېدو لپاره به ژغ اوچت وساتي. رپورټونه وایي چې پرون امنیتي ځواکونو پر هغو مظاهرچیانو ډزې وکړې چې په قاهره کې هغه ځای ته نږدې ورغلي و چې ویل کېږي محمد مرسي حالت ساتل کېږي. د مصطفی عبد الخالق په نوم یو مظاهره کوونکی د پیښو په اړه خبري اژانسونو ته وویل:
اللي صار كنا كنا واقفين في الجنينه هنا سلميه سلميه
مشتلته په سولیز ډول په دغه باغ کې راغون شویو. د محمد مرسي یو وخت سره سره او د جمهوریت ګاردانو یو غړی راغی، پوسترونه یې چیرې کړل، هوایی ډزې وکړې او زموږ څلور تنه یې ووژل. یو سړی زما څنګ ته خوځېدلی و، زما لاسونه لا د هغه په وینو سره دي. د اخوان مسلمین ډلې مشر پر خپلو پلویانو ټینګار وکړ چې سولیز اعتراضي لاریونونه جاري وساتي څو د دغه ډلې غړی محمد مرسي بیرته واک ته ورسیږي. په عین حال کې د اسلام پالي محمد مرسي مخالفین په خپل هیواد کې د تیرو څلورویشتو ساعتونو په ترڅ کې د راغلو بدلونونو د ملاتړ لپاره د قاهرې پر تحریر چوک راغونډ شوي وو. د مصر موقت ولسمشر عادل منصور د پارلمان د لغوه کېدو حکم کړی. د دې هیواد دولتي ټلویزیون وایي چې موقت ولسمشر په امنیتي چارو کې سلاکار هم بدل کړی دی. رپورټونه وایي چې د مصر پوز د سینا له لوري پر امنیتي ځواکونو تر حملو وروسته پرون له غزې سره پولی تړلې دي. د افریقا اتحادیه او امنیت شورا پرون د مصر غړیتوب وځنډاوه، ویلي دي چې په دې هیواد کې د قوانینو پر خلاف واک اخیستل شوی دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د افغانستان د ملي امنیت مشاور وایي چې وسلوال مخالفین باید د تړسي چې د سولې خبرې اترو ته غاړه کړي. ډاکټر رنگین دات پر سپندا پرون د جمعې پر ورځ د سیاسي ګوندونو په غونډه کې ویل چې افغان حکومت د خپلو نړیوالو متحدینو سره له یو دوګونی ذهنیت سره مخامخ دی. د ناجیه ساپی خبر رپورت واورو.
په داسې حال کې چې په وروستیو څو کلونو کې افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته په کراتو د سولې او پخلاینې غږ کړی، خو د ملي امنیت مشاور ټینګار کوي چې په تزرو او زاریو نشي کېدای چې وسلوال مخالفین سولې ته غاړه کېږدي. د افغانستان د ملي امنیت مشاور ډاکټر رنگین دات فرسپنتا د جمعې په ورځ د سیاسي ګوندونو په یو غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د سولې د تامینېدو یوازینی شرط دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي او مخالفان وځپل شي.
سوله په اریزو لیکونو، تظاهرو او د سنتي دودونو له لارې لاسته راتلی نه شي. د سولې لومړی شرط د یو داسې پیاوړي افغانستان درلودل دي چې د استقلال، ازادي او د ارضي تمامیت دښمنانو د ځپل لپاره چمتووالی ولري. باید د خپل ځوانانو ورتیا ته پاملرنه وکړو ترڅو هغه کسان چې د دښمنانو تر شا ولاړ دي د یو قوي مخیف لاري سولې ته راشي.
د خغلی سپنتا د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان چارواکي په ځنګړي ډول افغان ولسمشر وړاندې لدی په کراتو وسلوال مخالفان سولې ته بللي، خو وسلوالو مخالفانو تل د ولسمشر کرزي د غوښتنو ته د رد ځواب ورکړی او ویلي دي چې افغان حکومت د سولې د خبرو اترو صلاحیت نه لري. د افغانستان د سولې د وروستیو هڅو په دوام سره تقریبا شل ورځې وړاندې په قطر کې وسلوالو طالبانو ته د سولې د خبرو اترو په هدف دفتر پرانیستل شو، خو په قطر کې د طالبانو دغه دفتر د افغان دولت د توقعو پر خلاف چې ویلي دا دفتر باید سیاسي بڼه ونه لري، د طالبانو د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم پرانیستل شو. د کار د افغان حکومت سخت عکس عملونه یې راوپارول او د همدې موضوع په خاطر افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر خبرې وځنډولې. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت مشاور بیا د افغان حکومت او نړیوالو متحدینو ترمنځ د مسلې دوګونی تعریف د تړونونو پر وړاندې اساسي ستونزه ګڼي. ښاغلی سپنتا ټینګار کوي چې د دې ستونزې په نه حلېدو سره به د هر ډول تړون امضا کېدل بې معنا وي.
کله چې پټنځایونه د طالبانو روزنه، د طالبانو تمویل او د طالبانو تحریک زموږ ملي امنیت ته خطر دی او نور لپاره یوازې القاعده خطر دی، له دې نه څرګندېږي چې موږ په یوه حساسه نقطه کې له خپلو متحدینو سره په ګډه له یو دوه ګونی ذهنیت سره مخ شوي یو. تر هغې چې ګډ ستراتیژیک ارمان وجود ونه لري، هر ډول ستراتیژیک تړون به بې معنا وي.
افغان حکومت ټینګار کوي چې له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر خبرې به د سولې د عالي شورا او وسله والو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو له پیلېدو سره هم مهاله له سره پیل شي. خو ځینې افغان کارپوهان بیا د دې تړون ځنډیدل د افغانستان په زیان بولي. دوی په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا د دایمي نظامي هډو له جوړېدو سره به د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنه کمه او امنیت به ښه شي.
نجا ساپی وستاسو ته ریپورت درکولی. د افغانستان د چارو یو شمیر څوړونکي وایي د طالبانو سره د سولې مذاکرې تر هغه نسی بریالي کېدای تر څو پورې چې د کابل د حکومت په دریس کې دوه رنګي له منځه ولاړه نسی. واشنگټن پوسټ رسپانه وایي چې په قطر کې د طالبانو په دفتر کې نه د سولې خبرو درک شته او نه د تړل کېدو پریکړه شوې. نو د افغانستان د لانجې د سیاسي حل د یو سمبول په توګه پاتې شوی او برخلیک یې نه دی څرګند. په نهایت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې افغانستان د جګړې د دوام یو دلیل دا دی چې د وسلوالو مخالفینو غوښتنو ته لازمه پاملرنه نه کېږي. فرشته جلازی په افغانستان کې د سولې د مذاکرو په اړه د وروستي پرمختګونو باندې یو رپورټ جوړ کړی دی.
سره له دې چې په قطر کې د طالبانو دفتر د سولې د مذاکرو لپاره پرانستل شو، خو د واشنگټن پوسټ په وینا امریکایي او افغان چارواکي حتی دا ډاډ نه لري چې دا مذاکره به له سره پیل شي او کنه. خو د دې دفتر تړل کېدل د افغانستان د ولسکلنې جګړې د سیاسي حل لپاره ټولې هیلې له منځه وړای شي. د واشنگټن پوسټ په وینا په داسې حال کې چې توقعات ډېر لوړ دي، داسې نه بریښي چې امریکایي او افغان چارواکي په دوحه کې د دوغو خبرو د چټکولو نیت لري. د واشنگټن پوسټ په وینا هغه خبر پاڼې چې وروستیو کې طالبانو خبرې کړي او د هغوی فعالیتونه هم زیاته امیدواري نه ورکوي، خو د سولې د مذاکرو د پیل په وړاندې څه خندونه کېدلای شي. جمهور رئیس حامد کرزی په وروستیو کې په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د امید یو دروازه پرانستل شوی او هغه کسان چې غواړي له تشدد لاس واخلي، د افغانستان د اساسي قانون ناتر وکړي او د آبادی لپاره کار وکړي، باید د موقع څخه استفاده وکړي. ولسمشر کرزی د ځینې شرایطو یادونه وکړه.
We don't have any immediate preconditions for talks
between موږ د طالبانو د او د افغانستان د سولې د عالی شورا ترمنځ د مذاکرو لپاره سم لاسي کوم مخکنی شرایط نه لرو، خو موږ ځینی اصول وړاندې کړی او هغه دادی چې په خطر کې پیل شوی خبري باید ژر سره کابل ته راولېږدول شي. خبري باید په افغانستان کې روان تشدد پای ته ورسوي. خبري باید د هیڅ دریم هیواد لپاره د دې وسیله نه وي چې په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره ناوړه استفاده ورڅخه وکړي. د افغانستان د سولې عالی شورا د جګړې او د بهرنیو هیوادونو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره دا ضروري ګڼلې چې د مخالفینو غوښتنو ته پام وسي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد معصوم ستانکزی په وروستیو کې په کابل کې خبريالانو ته وویل موږ ټول ملامتي په هغه خواور اچو.
هغه کسان چې د افغانستان په اوسنی سیاسي نظام کې دي، هغه کسان چې د مدني ټولنې غړي دي، دا تشویش لري چې مخالفین راسي د یو پالیسیان ډېر تنگ نظرانه دي. د دوی پراتک سره به څه پیښیږي؟ موږ ټول ملامتي په هغه خواهد کلهغه خو سره خبرې وکي. هغه وایي چې زه په خپل کور کې مسؤل نه یم، تیاری بمبارد کیږي، په بندیخانو کې اچول کیږي. 15% د هغو کسانو سره چې مال او تروس خبرې کړې دي، اکثریت یې ویلي وو چې له 2003 نه تر 2015 کال مجبور شوي چې خپل کورونه سره یو جنگ تر وکړي.
په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کینینګ هم د سولې د پروسې په اړه د واشنگټن پوسټ پوښتنو په ځواب کې ویلي چې دوی او د افغانستان حکومت د مذاکرو غوښتونکي دي، خو دا په طالبانو پورې اړه لري چې له دې موقع څنګه استفاده کوي. واشنگټن پوسټ وایي چې د تیرې میاشتې تر لانجو وروسته امریکایي چارواکو پر دې غور پیل کړی و چې د قطر دفتر بیرته وتړي، خو په دې هیله پاتې شول چې شاید دا دفتر تر 2014 کال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې تر ټولو غوره او یو وروستي موقع وي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي، خو جمهوریت سشی توای درې تاریخ څه دی. جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه توای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې چیرې. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خبر د وبښه د خبر پښتونخوا سیلانی سیمه سوات په 13 کې نه وازی ترګری ځپلې دي بلکې سیلاون هم د خلکو ژوند تر ډیر حدا ویجاړ کړی دي. په پښتنه دا چې پر سوات 1300 دومره ستر نورین په میډیا یا رسنوي کې هغه شان شودل سوی دی چې څنګه په کارو دا اول د سره تړلې پښتنې د مشال همکار قاسم خان مندوخیل د سوات خبريال او لیکوال فضل ربی راهي سره تړلې چې دلته په پراګ کې د مشال ریډیو سټوډیو ته راغلی لنموړي لمړی پښتنه دا سوي چې پر سوات 1300 هغه په میډیا کې هغه ډول وشودل سو کنه.
اول خبره خو بزه دا کوم چې د سوات حالات خو ته هغه وخت نه خرابیدل شروع شو چې کله چې مولانا صوفی محمد د
18 جولای 1989
کې د تحریک نفاذ شریعتی محمدی بنیاد کې خوتو ځکه چې د هغوی ټولې جلسې چې رسونه په سوات کې ول او کله چې به د ګرمۍ موسم شروع شو او سیاحان به سوات ته راتګ شروع کړو نو د بخپلې جلسې شروع کړې نو د هغه وخت نه د سوات یو خراب شکل د دغه تحریک په شکل کې وطنوالو ته او دنیا ته وښودل شو. بیا روسو چې کله په 2003 کې د سپی محمد زوم فضل الله خپل تحریک شروع کو د اف ام ریډیو په شکل کې نو د هغه سره بیا د سواد چې کم د امن شکل او د سوکاله شکل او هغه اورانیدل شروع شو. بیا هو پدې مینس کې ظاهر خبره ده چې د هغه سرگرمیانی سیوا شو او دغه په تحریک کې بیا شدت سیوا شو اسلحه والورته راغلل او بیا بم دماکی شروع شو خودکش حمله شروع شو. د دې په ضد کې بیا پاکستانی فوج پر عملیات شروع کړل نو دا یو داسې حالات شروع شو چې په دې کې صحافیانو خبريالو صحیح شکل نشو پېښ کولای ځکه کبل فرض کا چې د طالبانو خلاف سر رپورت به میډیا ته ورکوو نو هغه به د طالبانو ټارګټ شو او کچا به د فوزی عملیاتو کې چې به کم زیاتې کېدو عام وګړي چې به هغه مړکول داغه په حواله سره به سر رپورت پېښ کوو نو هغه به بیا ظاهر خبره چې فوز به هغه پرشرایز کوو چې تاسو د سی رپورت مو ورکوي په دوړو خو شي کې صحافیان چې نو هغه بالکل د دوړو طالبانو هم او د فوز پامنس کې راګیر فل
یعنی ستای په حساب لوی سبب دا
لوی سبب دا بالکل ځکه چې مونږ خو به د جنگ مهاست نشو تل ظاهر خبره چې فوز د پسواد کې ایس پی آر خپل افیس قائم کړو پای کې بکلا میجر او کلب کرنرو هغه به هر مخام صحافیان راوختل هغه ته پرس بریفینګ ورکاو او سچې به هغه وی نو خبريالو به هم هغه پېښ کوو نو د دې وجې نه ځکه چې صحافیان خو ظاهر خبره ده د شه صحافیان په دې شخړه کې مرشوي هم نو هغه خو په یریدل چې صحیح شکل پېښ کوو کیا طالبانو کا کم ظلم زور زیاته کړو کړه داغه شکل پېښ کوو نو طالبانو په دمکانه اور کولې او کډ فوج چې کم زور زیاته کوو مطلب دا چې هغه په اوله کې داسې ټارګټډ اپریشن بنو خو هغه به بمباری کوله پای کې به عام وګړي زیات مړ کړي.
خبره ترغه وخت پورې سم ده چې کله د طالبانو په سیمه کې یو فوجي اپریشن وسو اوس چې یلته تر ډیره پورې طالبان له سیمې څخه پاک شوی دي خو پوز دی یلته او صوبایي حکومت تل خپل واکمنی لري د سواد خپل استاد دي نمائندگان دي په پارلمان کې په قومي اسمبلی کې په صوبایي اسمبلی کې اوس خو باید خبرګانان ونه ډاریږي اوس هم تصویر ورکولای شي کنه
په اصل کې په هغه وخت کې صحافیان ته دومره زیاته خطر نه و لکه څومره چې وستا
لکه
اصل کې په سواد کې د سواد د حالاتو د سواد انسرجنسي کم تصویر چې په قامي میډیا کې او په انټرنیشنل میډیا کې پېښ کیږي دا اصل تصویر نه ده، د دې پښا نور قصې دي، او دغه قصې چې دي د یو صحافي هم جرأت نه لري چې هغه د میډیا کې راشي او یا په پرنٹ میډیا پېښ کی یا په الکترونیک میډیا پېښ کی.
نو اوس چې داسې لکه تاسو ویل چې تصویر څرګند نه دی، تت تصویر دی، پټ تصویر دی، خلکو ته رښتینی تصویر په میډیا کې نه شي وړاندې کېدای، نو بیا به څه کیږي؟
نو ظاهر خبره ده چې ځینې قوتونه داسې شته چې څوک هم کوشش کوي چې د سواد د حقیقت بیانولو کوشش کوي، نو هغه ته د جان خاطره وي. په سواد کې موږ وینو چې حکومت هم وایي چې امن دی، طالبان ختم شوي دي، فوج هم وایي چې په سواد کې مکمل امن راغلی دی، طالبان نشتی، خو د دې باوجود چې څوک هم کوشش کوي هغه د ټارګټ کې نه
ښکار کیږي. کله کله دا سويچ پر ډیپلوماسي ورته ویل کیږي، یا دا سوي پښتانه متل کوي ترغاش لاندې خبره کول. یو خبريال وی هغه ته د سیمې تصویر د خپل ویني چې په سیمه کې څه روان دي، یعنی فرضاً هلته په سواد کې سیلګری ده،
صحیح،
د هم د خلکو له ژوند سره تړلې کیسه ده او د خلکو روزګار ور سره تړلې دي. یو خبريال خو دا کولای شي چې په سواد کې اقتصادي حالت څنګه دی، سیلانیان نزي، ژوند تباه او برباد دی، ویره تره ده، نو دغه تصویر به څنګه بیانېږي؟
ها، دا یو بنیادی سوال دی. بالکل په دې حواله سره صحافیان کار کوي او خبريالان چې دا غو رپورټونه پېښ کوي. د سواد بنیادی معیشت چې دغه انحصار په سیاحت پاتې دی، او سواد لکه څنګه چې تاسو وی د سیلګرو یو مرکزی ځای دی، د خدای پاک سواد لا یو تاریخي ورثه هم ورکړی دا، او په ظاهري حسن باندې سواد مالامال دی. نو ظاهر خبره چې دا د سیلګرو یو مرکز دی، خو کله چې په سواد کې طالبانایزیشن شروع شو، دا غي سره د سیاحت صنعت چې ډېر زیات متاثر شو. بیا ورسو چې سیلاب راغې، نو هغه د هغه اصل لګوند کې کسر چې پاتې او هغه سیلاب سره ختم شو، ځکه چې په سیلاب کې زمونږه یعنی د طالبانو په دور کې زمونږه انفراستراکچر دومره نو تباه شوه سمه چې سیلاب تباه کو. په سیلاب کې زمونږ روډونه بيخي خراب شول، تباه شول، او د کالام نوالا او د چکدری پورې چې سمر پلونه اهم هغه ټول سیلاب وړل. زدا وایب ک بل فرض کا د سواد کم تباه شي سرکونه دیدا جوړ کړی شي، د پلونه جوړ کړی شي، نو زه دا وایم چې په سواد کې ډېر زیات پټنشل دی او ډېر زر باغ خپل معیشت بحال کی اپخ پلخ پو بودری.
دا نړی رنگونه، دا نړی عجیبا کسی، انٹرنیٹ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړی رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاک امارات ادبی ټولنې په مرسته د پښتو د غزل بابا امیر حمزه شنواری په نثر او داسې نورو مهمو لیکنو باندې مشتمل یو نوی کتاب غونچک چاپ شو. دا چې په دې کتاب کې د حمزه بابا د نثر کوم اصناف راغونډ شوی دي او د دې کتاب د چاپ کولو څه مقصد و، په دې اړه د سیمینا د مشال ریډیو خبريال دغه رپورت جوړ کړی دی.
د پاک امارات پښتو د بیټولنې په مرسته د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د نثر بیلابیل اصناف او د نوموړي پیوش مېر مهمو لیکونو باندې مشتمل د غونچک په نامه یو نوی کتاب چاپ شو. دغه غونچک کتاب ته ترتیب شاعر او لیکوال کلیم شینواری ورکړی دی او د حمزه بابا د نثر مهم مواد په کې ربر سره کړی دی. دا چې په دې کتاب کې د حمزه بابا د لاس لیکلي کوم موضوعات را غونډ کړي دي، په دې حق لا شاعر او لیکوال کلیم شینواری مشال ریډیو ته وایي.
غونچک کتاب شوی دا حضرت امیر حمزه خان شینواری د مضمونونو، مقالو، تکلونو، مرکو او خطونو مجموعه. نن سبا په پښتو ادب کې، جدید پښتو ادب کې، د حمزه بابا د اهمیت نه انکار نشي کېدای. په دې کې چې کوم زما په خیال شپږ څلوېښت ډېر هم مضمونونه چاپ شوي دي چې په هغې کې ډېرې علمي مقالې هم شته، د تصوف په حواله، د فلسفې په حواله، داسې آسان مضمونونه چې نن سبا تکل ورته ویلی شي، په هغې باندې څه مضمونونه پکې چاپ شوي دي.
د غونچک کتاب په هکله یو بل شاعر او لیکوال حزیب الله خپل خیالات صدا سره څرګندوي.
دا لکه غونچک کتاب چې تر څومره حده پورې ما ولوسته، پدی کې ډیر څشته وای او هغه څه په کېشته یې ترنه نه پوری پټو پدی کې د لری او د بری پښتونخوا بلکې د ګرد پښتونخوا ډیرو لیکوالانو د حمزه بابا نه ډیر ګرانی ګرانی پښتنې کړي د خطونو په ذریعہ باندې یا د ډاک په ذریعہ باندې او دغه پښتنو کوم دلیل جوابونه چې حمزه بابا ورکړي دي هغه ټول پدی کې شته دی پدی کې حمزه بابا نه پښتنې د تصوف د غزل په باره کې د ساينس شو اسلام شو تصوف شو او د غزل مقصدیت شو د غزل شعریت شو د غزل تغزل شو ډیر عجیب عجیب پښتنه شوې دي نو کچره دا کتاب وکته شي نو لکه ډیر زیات معلومات رسیدې شي
دا چې د حمزه بابا دغه نصری اصناف د څه مقصد د پاره راجم کړل په دې حق لا کلم شنواره زیاتوي
ما ریسرچ وکړو مختلفو لایبرریو کې دا غوي چې وخت په وخت په مختلفو رسالو او اخبارونو مجلو یا ځنې مقالو په کتابونو کې راغوي کوم نصری آثار چاپو هغه ما راجمع کړل د دې لپاره چې یو خو دا و چې پښتون قوم ډېر کم خلکو هغه شیین لوستي وو بل ما وې چې دا شیین راجمع شي نو کړه روان وخت کې څوک په حمزه بابا باندې ریسرچ کوي دا غوي لپاره به یو اساني چې غټول خواره واره نصری اسناف شری دا په یو کتابي شکل کې راجمع شي
نو موډ زیات کړه چې په دې کتاب کې ځنې داسې مرکه هم شته چې حمزه بابا د ډاک په ذریعہ ځوابونه کړی دي او د هغې نه هم ګټور معلومات ترلاسه کیدی شي
د مشال پنوم دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ
هالو
مشال
السلام علیکم
دا مشال
مشال رادیو
00 سلور 20 22 11 2 سلور 121 خوندور پیغامونه تبصری ټوکی شیرونه او خیسته خبره